السلام علیکم د ازادي رادیو بل یو ساعت خبری خبرونه پیل سو چې تر 15 بجو دوام کوي او په خبری راپورونه کې راځي چې د ملي مصالحې علي شورا وې د دې شورا د مرستيالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو شوی او ممکن نن یا سبا اعلان شي. نن شنبه ده د وژي اسمبلی لومړی د اگست میاشتې 22 په خبری خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون ښودلې چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبر کړی دی. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو روسي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شای په دوو کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون شولې چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن شنبه د اگست 22 ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تابان د پاکستان د اقدامات کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې اسلام آباد د بندیزونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. په راپورونو کې راغلي چې مولا عبدالغنی برادر د طالبانو ډلې له مطرحو مشرانو څخه په کویټه ښار کې اوسېده. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغل صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیلي کوي. دا څرګندونې داس مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چارواکو خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1000 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د یادونه د چې د لاره لتیرو وو میشت رئیس د کورونا وایروس تخپره دوه عمل د پاکستان د حکومت لخوا ترلس وي چې دوه خواو ته د خلاصون په هدف لاريونه هم سوي وو. زموږ خلاصه د ریډیوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې وایروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر د وبا ځپلی د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي چې شاوخوا 900 زره کسان ترې مړه شول. جرمني، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدې ناروغۍ خورې دوه د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه بیرته لري سول. روغتي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي پر مهال د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی موسم کې دا وایروس یو اربیا ډیر سي. اروپای مشران وایي چې د وایروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سیمو ته چې دا وایروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید. ګومان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. بیلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وپاڼو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وپاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی او دا په داسال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل شوی و. کله چې د دغو وپاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسی د بیلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند شوی دی. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. او رچې د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا ترکیب په بشپړې دوه
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې له پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر مو پوښتلی.
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخت نسي.
ان شاء الله چې مرض نور نشته ده. مرض باندې شارجه ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې خلک په دولتي ادارو کې د کارونو د پاره ورزې خو تر غرمې وروسته ځینې ماموران کارونو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سې مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم تاسو ته معلومات درکوي چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران له دې ډلې ملا عبدالغنی برادر د غرض د حقانی شبکې مشر په تور لیست کې یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ولې په څو شیبو کې تفصیل اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوي چې د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او ممکن نن یا سبا اعلان سي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او پنځه نارینه او په مشرتابه شورا کې ځینې جهادي مشران شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د دغه شورا د مرستيالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي. د یوې ښځې په ګډون مرستيالان ټاکل شوي دي. تاسو به وینئ چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزونوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې عالي شورا کې به با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستيالانو کې له بابر فرحمن او اسدالله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د ښځینه مرستيالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څیرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې 440 تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګل رحمان قاضي د بین الافغاني خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه اواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی
اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه یعنې په حکومت کې ځینې اختلافات ترې وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپله د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوې، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی سو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسؤلیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاري وکړي، یعنې اقل ځینې سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسې داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانېږي د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پرېکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت ښیي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله د معنا چې ډیپلوماتیک د اسګړې ضعیفه ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یوه نه یوه بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوی حکومت کغه د جو بایدن حکومت یا د ټرمپ حکومت د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي د عاشورا ورځو د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. د مراسمو برخوال وایي که امنیتي تدابیرو ته جدي پام ونیسي، دوی به په آرامه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره نه کړی سي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت ته راغلی دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده. مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د عاشورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زما غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د عاشورا لپاره ښه مراسم ونیسو او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسم مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسؤلین پام وکړي.
په وروستیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حملې او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپله خوندي کړي.
د موضوع امنیتي بود.
د امنیتي ستونزو له امله دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړې او له امنیتي حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس د دغو مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانۍ له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د عاشورا د ورځو د امنیت په اړه مو راپور واورید. پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو له عمده مشرانو ګڼل کیږي او په کوټه کې هم پاتې سوی، په قطر کې د سولې په مذاکرو کې برخه لري. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګیږي او د وسلو له ساتلو هم منع کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله طاهر خان څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان دې اقدام ته وهڅاوه.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره دی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل په کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی، سفر هغه بنشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې دا غوی ک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول. د بهرنوی چارو د وزارت وین فقط دومره ویلی دی چې دا اهمیت هم نه دی ورکړی دی خبره ته چې دا خو یو مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وی ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصله دی دیو غړي په هیڅ باندې، لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
چې ټولو نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لړوړو جوړو سره مخامخ ده بریالي سي، پاکستان ولې دا بندیزونه لګوي؟
پاکستان یو خزان غواړي کوشش کوي چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف د ادارې چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډرته لاندې شي او داګه د لسنا زانو باسي او چې ته پتور لس کې شامل نشي، یو خو زیاته دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره دا ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 9 شه او پاګه کې دا لیکل شوې دي، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره په ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کې اول د مې د میاش ذکر شوې دي په مې معاهده کې بیا د اگست میا ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي د دې هم امکان شته نو او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضی کې لګیدل امریکا لخوا د افغانستان لخوا د زن نورو هیوادونو لخوا چې وسلوارو ډلو سره د دې همکاري دا یا ورته اجازه ورکي نو کو دغه تاثیر هم ردوي لری کول غواړي دام یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگي تورونه د ماضی په شان نوي او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي پیغام هم ورکول غواړي چې پاکستان اوس کېدې شي هغه کوم ماضی کې چې داسې وو یو سوچ هغه سوچ اوس نه دی
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویل دي او په دې برخه کې څه تبصره کړی ده
پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان خو بیان چکم جاری کړ ډیر زیات اهمیت ورنه کړ دی شیانو ته د رپورټونو ته او دومره وی چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې د غرنګ دا کار وکړي او بلې دا خبره کوله چې په لیست کې فهرست کې چې کم بندیزونه په طالب مشرانو باندې دي یا بل یو جلال لیست پاکستان دال کړي دی او بل د پاکستانی طالبانو کړی دی دایشم کړی دی نو دغه نمونه چې د طالب افغان طالبانو دي د کېږي چې بدلون نشته دا د مخکنه دا نمونه په هغه کې موجود وو لیکن یو بحث شروع شو حکم طالبانو چې دا پسو خپل رسنې وباندې 13 ورځې دره پټونه وکتل نو هغه سره یو تشويش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی یو تشويش خو پیدا شوی دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا سره پایلې او نتیجې وي
دا ازادي رادیو د مشالات څنګه خبريال طاهر خان و چې د پاکستان لخوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه څرګندونې کولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
خوږ ځکهونکو چې په ټولګیو کې خپل حضور زده کړې پیل کړې اندیشنه لري چې په کورونا وایرس سخته نسی د افغانستان د پوهنې وزارت نن په دولتي او خصوصي شونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ نور حال د دیوی نادر پر راپور کې
د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی د کون کې د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ ورسته بیا ځلیز د کړو ته حاضر شوې دي روغبړ کوي خوشاله دي او خای د قرنټین د محل کیسه خو یو شمیر دوی وس هم په کورونا وایرس لاخته کېدو ویره لري د عبدالهادي داوی خونزي زکون کوي میلاد احمد چې ماسک یې اچولای وای
بعد شپږ میاشتې قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول او خوشبختانه چې موږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول او شاګردان 30 نفر او غي شل نفر ته واړول سول ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړه په ماسک استفاده کړي دي امه د ټولو ټولګیوال او ټولو شاګردانو څخه هیله مې ده چې د ماسک سره کار وکړي
د بیبي مهرو د هلکانو خونزي زکون کوي شاکر وای زموږ خونزي کې دا مسائل هیڅ په پام کې ان دي نیول شوی
ان شاء الله مرز نور نشته ده مرز باندې شارجه زګه مکتبونه شروع شله په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل خو د قرنټین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو د بهیر په آنلاین ډول پایل کړ خو د کابینې تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې پایل شوې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه په خونځوي کې د روغتیاي سپارښتنو په عمل کولو د ټینګار تر څنګ وایي ځکهون کې کولای شي د روغتیاي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلوش پک شپیتش میره سره اړیکه ونیسي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریه نزهت نجربي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل روغتیاي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوه برخو ویشل کیږي یعنی که ټولګي درس کسي زو په دوه برخو 15 کسانو مو ویشل دي د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملی کیږي کی کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنۍ او ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې وبستا او زده کوونکي کولای سي د میکروب ضد مایع او صابون پر وړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجربی وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 1953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 1315 اتیا مړه او 29 بیرته روغ شوي دي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو ویلا هم په دولتي ادارو کې مامورین له غرمې وروسته کارونه ته نه حاضرېږي. محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور را استولې.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د وایي څو ورځې کې چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی وم، مسوپیت کې مې کار بند و، نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې دسې مدیر وویل پلانکی کارمن نه ده راغلی، مامور نه ده راغلی، سبا سار راسه. ډیری دغسې اداره تر وخت لسې مخکې له وخته ورسې کار دی کیږي او که وروسته له وخته ورسې بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي. کله که د ماشومین له دوه بجو وروسته موږ ورسو، دوی وایي چې سبا راسئ، او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي، خلک زیات وي، نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي. چې دا یوه لویه ستونزه ده، موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکې کار لپاره راشي.
د کرونا وایروس د لا خپرېدو له امله مخکې د قرنطین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت سوی و، خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو خپلو دندو ته حاضر وي، دا پریکړه نه عملي کیږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کرونا وایروس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو، خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د 15 باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمان یو متحد یو، ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د 8 څخه د مازدیګر تر 4 بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي، هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
د ترکیې حکومت یوه بله لرغونې کلیسا په جومات واړوله. دا کلیسا د ترکیې د اوسني جمهوري نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. نور له عصمت سروانه.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جمعات بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوری د محل کلیسا و په جمعات واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولي سافیر یا سپیشل ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدله کړی و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1540 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لورې وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1545 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دوه اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه ته خبرګون شدلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي، او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه طبعا د پاکستان دا اقدام کولی سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. پاکستاني رسنیو ویلي چې په دې بندیزونو کې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونه بندیز لګول کیږي، او هغوی به د وسلو د ساتلو حق ونه لري. د افغانستان حکومت وای پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا او غندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. ښاغلی صدیقی وایي چې در ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. په ټوله نړۍ کې نږدې 28 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید، او د ترکیې سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ورزو د کرکټ نړۍ ته د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقاد سره مخامخ شوي. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډلې کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي پلوه ستونزه لري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
محمد نبی ساخیل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اڅارون کې وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اڅارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو، تګلارو او کړنلارو د منظورۍ دنده پر غاړه لري، او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی، ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو څار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته، چې اجرایوي څنګه کې خپل نبی مراجعینو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د خزو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازي روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلې دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکونکي بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفی تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجلبول دي، د غټ غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکو یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خاغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نور غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي